د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اوري. نړیوال سیمینار ته د کوټي پښتو اکاډمۍ له تیاریو خبرېږو. نرگل شفق د ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د مخکتنې حال راکوي، او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په څلورمه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه، او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنې د کمیسیون دریمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو، د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې نهمه ورځ دی د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي، او په دې ورځ دی د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او تر سره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ دی د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تیره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي، او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه، او د تهویې د وسایلو غوښتنه وکړه. د ملي ګالري د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د څه د پاسه 2 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي.
د کوټي پښتو اکاډمۍ په روانه میاشت کې درې ورځنی نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک دی پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنی سیمینار وکړي. دې سیمینار ته له کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو لمخ ستا شکریا دا کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان، له جرمني، له برتانیې او امریکې زه چیر چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بیلابیلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د سپتمبر له 12 تاریخ سره تر 14 تاریخ پوري په کوټه کې جریان لري ان شاء الله. او په دې کې به څلور ناشتې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کوم ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کوم ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څو ډول په نصاب کې شامل شي کوم ستونزې دي. پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي، پښتانه څه لیکي، د خلکو د اولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضې څه دي او موږ باید څه ولیکو. په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ سوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې تر اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسلې، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی سوی وایي.
زما په خیال موږ کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بیل بیل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بیل بیل موضوعات وچېړو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام شي. که چېرې موږ یو موضوع کېږدو، فرض که ژبه او کلچر، نو د هغه مخصوص څو کسان ته پیدا دي. په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره دسر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه را او پر هغه باندې څېړنه وسي، یڅو کسانو ته دا پیغام کنویسي، زما خیال دا به تر هغه یوه موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما په کې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه وانه ورېدل. شبه نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درې ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي تروسه سوي دي، لکن کستا فکر وو زموږ څلرم عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لروبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دي او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلرمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود ده هم ده چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي. تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
دا والله دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړي دي او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض که یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلې دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نخشی دی دا وقت غارون او انسانان دا غارون راوتل او دا خروشتی رسم الخط پر کتبو باندی دا گرشان آغا دیر تفصیل سر ذکر کردی او درهم کتاب زمرش دی آغا بیانا چاب کتاب دی دا آغا عبدالغفور لیوال غدی عدیبی دی دلور آغا یو جنری کتاب لکل دی پا آغا کدا کردی پرزه کدا مدشا بابا شایری آغا بلکل پیونی رنگی متعریف کرده دا آغا رنگ دی پیر محمد شایری چ خلق عام شایری بولی آغا بلکل آغا تیونی و پیرای و نوی جامع رو بغیر کرده او سلرم کتاب شدی آغا دمور سر دا اسیب سمیم سابق دی پا آغا که کن هم آغا از مر پخوانی شایری دنیو شایری سر مقایسه کرده او لدائی علاوه زمر محترم مشر سعین کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارل او چې په هغه باندې مقدمه شده عبدالرحیم مندوخی لیکلی ده سایی د افلاطون د ډایلاګ ز افلاطو پښتو ترجمه کړې ده د افلاطون ژغوي په دا نامه باندې دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر ځیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزي هغه د پښتو همامانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ یې د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیحات په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم تلمیحات راغلي دي د هغو باقاعده ذکر دي او دا هم ښه زخیم کتاب دی د هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی هغه هم د پښتو اکرمي لخوا چاپ ته چمتو دی آخري کتاب چې زموږ پرېس ته ورکړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعرانو او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته و د لیدلي و د کتلو سره کړي و د هغو پښتني خدمات د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي دا هم موږ چاپ سپارلی دي ګوا په مجموع اعتبار باندې به د سیمینار د څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبیشو
ډاکټر رفیقي صاحب وروستۍ پوښتنه به له تاسې وکړم دغه سیمینارونه چې کله سوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي هغه بیا وروسته هېر سي د هغه لپاره منظم کار نه کېږي ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي
کومه خبره چې ته کوې د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چانه اورېدی په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یې خپړې پر ټکولې یا بهیې چکچکې کولې یا به غوړې ډوډۍ خوړلې غوړ ارژي به پر راکړه اوس هغه وخت نه دی اوس دنیا سره سروي ده نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسېږي امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي زموږ پرېکړه لیکونه زموږ فیصلې زموږ مقالې زموږ دا ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې به ګوري هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي ډېر امکان لري که د هغیو په امکاناتو کې وه چې هغه د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره د روښانه سباون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي زه پخپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار یې پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل نورال مسوده نیازی راکوي
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری ډېر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض هم څه نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبه توجه وکړي. پښتو ته توجه شوې ده، په هغه ورځې چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوې، بیا د دری نه مخکې شوې، داسې د اردو نه مخکې شوې. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم. سږ کال ډېر لیکوال لرو، پروسه کال بهخان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګوړو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر، لیکوال او کرکټونکی خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د هغه وخت رادیو افغانستان شروع شوې دي، بیا وروسته رادیو او تلویزیون. تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر ښه هنرمند و. پتان د زلمی تو کی نو یو برکت خدا چې د تکل سره په کورنۍ ټوله لنی کمرغه یو فرهنګي کورنۍ و. شفق سره نه نیولې تر پتانګ او د تکل او تر مرویز جان په او تکل سره په لومړني کارونه اما غلطه د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې د هنر ادبیاتو په اداره کې پل هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه لیکل او د نورو پروګرامونو لیکوال هم وو. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوي وو، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د یو ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنې وړ دی او ازادۍ راډیو د وتلو ویاندانو خبرنګارانو ژورنالستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر خاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونه وبللې.
د احمد تکل د شاعرۍ یو ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیمو سمبولیزم نه، یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وضع کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لنډون یا تر حد اقله د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د پتیره د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اساف ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرودي محراب آسمان لا یتنایی، د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه، او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، آه چه مزل څومره لنډه.
د خاغلی لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ په عیني توګه وینو لغه څخه په داخل کې د ذهني خلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده رایستلی دي تمثیلولی دي بیانولی دي د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی درونګرایي په شعر کې هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دا هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی او د ده دا کمال مې ځکه یاد کړو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمتراق غږیږي او داسې د کلنکارۍ له موقفه غږیږي او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي تا وخندوي او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکري په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه درباندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیاوي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکوي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده ترمنځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زېږوي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظر وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضحې وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړلې مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړلی کتاب تر سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي په ټیلیفون کې، چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لري خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا دی 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تېر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تېر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړي، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي او د دې بېوزلې ملت او بېوزلې فرهنګ په خینا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي.
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو. چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه، هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو. چې زما په یاد دي چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو، او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه. او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
خغلی باجوړی چې د تکل په لومړی ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسی اصطلاحات او مفاهیم خیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي، هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو د کلیوالي چاپېریال دی، او د کلیوالي مفاهیم دي، او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیمی، او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وزي، د کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي. او مخکې چې پرتو خبره وکړه، او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې، مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دی افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل، او میرے بل، پھو کے میں دیوا چول، زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی، غاڑی چھ دل مر لدر مندنا، در توگی پو گورا اوڑم، سمدہ، وزرو نہ خمی پیر ترا. دی تکل پشیر کی او بل شیچ زمان لیڑا ونو جی آگا دی دی صداقت دی، دی دی آتفا دا، چھ دا فاق پلا در کی زلی گیا، و آدھا دلیل دی چھ دی دی شیر تی دیر خوان ورکڑے. مثلا دی یو چا توائی چھ، اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیر تزی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کلم زم چی دزیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کلم زم لزوزال زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی لبیدیا پا گلانو دا نفرت سکروٹی وشیندم ولی دل منزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح تا پیغلی دا مالک سترگی پر لاری جی. او یو خبر بلم کم چی دو راڈیوی کارون اختا سو وستایل تولو، او واقعا دیب کی بریا لے رہے زکا چی دو هنر لسے پو کابل پانتون کی، مگر دو راڈیو کارونو دو شیر او در من خطر کری دا دو کارونو دے بے پریم خودو چی هاگ سی شایریو کی لکا اشبیتا مکلنو کیس کولا.
یاد دی وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو خاغلی پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړې. خاغلی نادری د تکل د دوه شیرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو لوري خاغلی احمد تکل ته ستایل لیکونه هم ورکړل شول. د خاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګي چاپ شوي دي.
د تللنجلی مخکته نوسوه. تللنجلی د کیسه لیکوال ښاغلی ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې لمخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال، افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو، او د تلل انجلۍ مخکتنه یې کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه، هو، تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلي مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلي په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غزنفر وویل چې ایمل پسرلي له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و، ځکه یې پایله ښه وه.
د کور کتابخانه کتله، هلته مې داسې یو شلورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي و دنیا مجله و دومره ګڼه، دا مې راواړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژه مسلم کې و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم دی به دا فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي، په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د دې راډیو غوږ ته نیولې مې د دې کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه شم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري او په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې ما کومې مجلې پټې راایستلې په شوق، نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مضر نه وي، کورنۍ بهتره ده چې هلکانو ماشومانو زلمکي پرېږدي چې خپل شوق پوره کړي، په دې کې به ګټه وي.
ښه انسان که ټولنه وارخطا او مایوسه ویني، نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید ډیوې بلې کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنګونو و نورې قصې وې، ډېر مایوسي وه، ډېره سخته مایوسي وه. او زه مسافر وم، دی په لندن کې و او دلته یوه مجله خپره کړه، دیوان نومېده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلې ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې، په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کاري اخل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلي د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه، بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نومونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تربیت ناول او تلنډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال څنګه کیسې چې ما لوستې، مثال دغه نومونه یې لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه سلاتو کې دوې جنازې که نور نه وي، دومره معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسوسي په دغه کیسه کې به دوه جنازې، دوې جنازې به وي. ایمل پسرلي ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغه نومونه ټاکلي دي چې هېڅ د کیسو هغه محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یوه تلوسه لري. دغسې څوک دغه نومونو کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبره دا ده چې په نومونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه، دغسې نومونه. ایمل پسرلي هېڅ وخت داسې په نومونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلي پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي، بلکې دا خبرې د ایمل پسرلي د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو، د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوست کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، 500 او 600 کلمو نه ډېرې کمې پکې زیاتېږي، مګر په دغو 500 او 600 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوي، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلونو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوست کارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوست کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوې د ده په دغه کتاب کې پوست کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوست کارت د انځور سره ولګېږي. یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر اړولو سره وای چې عمل پر سر لای په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثيل شوی ده د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تلل انجلۍ د مخ کتل انجلۍ تللې ده اوس د دې مخ څنګه ګوري، یا به پسې غږ کوي چې مخ راواړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټه کوي چې مخکې شته نه او بیا سغل چکه څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یو درې ملارم لري حسن په خارونو کې چې هغه مخامخ د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تلل انجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د یمن په دغو کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې مل پکې د چا انتور وکړي، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دا د دویم استفاده کوي چې په هغه کې د چا انتور وکړي. دا یو بل هنر ده چې په مل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمه غنی د تلل انجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازاب یم. دو ویل چې په کیسه کې مې قاعده ماتول هم خوښېږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښتل د چا لپاره لیکل وکم. پلار به مې خدای دې وبخښي هغه به تر راته ویل چې بچو که لیکل کوي دا مه ګوره چې څوک بیل ولي چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځان راته خوند هم راکوي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دي خلک، د چا جنډه لاس کې چا پسې روان دي خلک. د زندګۍ معنا د خپل عمر شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دي خلک. چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دي خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې مینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. په سیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره زه خو یا درمیانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایا هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادی وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. میانتوب رانه هېر شوی و کافر وم مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادگی میں دوم رفقا دا درمانا زم دا خاور پا سادر کی ویده که گو مانا مبدون سے بوائی تش و پا مینه کی خون نکوی داشنا غما داشنا غندشا هلی بایران ستاس دل اسونو با بدرگر آقا
یو غزل دا درد مینه می دا زر دا پار خده یو تکان پا دی غر دا پار خده درد مینه می دا زر دا پار خده یو تکان پا دی غر دا پار خده کراویخ شی نور وی دل خوب باسی پریگ دی خوب دی وی دل پار خده چی گلاب می در کولو نمسکی شوی کانه خیه چی دا سه دا پار خده سا حوال پرا کوا چی ترا درومی نو آزان پا دل منزو دا پار خده او مقتده چی پروزی پروزی پسی دی نگر دی حیرانا اتفاق دا پختان دا پارا خد
ساجد بہار تا ستاسو درون ہر کلائی غزل ترازم دا ہندار حافظہ صد تصویرہ راتوایا چکیسا صد تصویرہ دا جنت مست وگمات صد تصویرہ دا دوزخ دا اور لمبات صد تصویرہ د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې لدې بل ډرامه څه د تصویره ته خو صرف د څېرې ظاهري نقش یې نور نو زما اوستا رشته څه د تصویره ولې تل د عقل او فکر ترمنځ وزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره ته زما له ریاضته پیدا کېږي بې لمانه دی نامه څه د تصویره خ پوهېږي له هندارې نه رابېل یې نه پوهېږي فاصلات څه د تصویره ډېره مننه
څو بیتونه دی وایي دغه مې وطن دای وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي ووایي چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملا تاو کړي پړي دي او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده ما پکې باور وکړي ژړلی دي
ما ته د اشرف مکتوم بیتونه مخ ته راځي وایي چې را جوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرې خولې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښه ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري ما د محبوب په غزلونو کې حس کړي دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري
گمن خوزان در نلوگی کرده ده زان نلری لده نپور تا پیرزوین خو امکان نلری تر وخ را وچکا و گتلوی فکرون محدود لده نپور تا داو گڑی بل پلان نلری گمن زازی تا بلا نور کرو
او یارو نا تر کوتک و تر توپک چی محدود شوال زما بسیر دارن بسه انعام دا چان واخلی دا ورور دا قتل دو الزام چی ورور تا مخامخ شی سرائی با پدی وقت کی انتقام دا چان واخلی او یو سلوری زبلا نور با ایسا تا ملمینی دا همه بشریت نور با ایسا تا ملمینی دا همه بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زره لیوانای ترلی او خالق استا دا دی سرکش اشرف مخلوق لویره اوس می دی کور دی دروازه پا خلک اسپای ترلی غزل دی زما دا زهر او توبی پا پلتن گرزی تل می پا زره ستا دا جابر نظر بنگن گرزی تردی نپور دا دولپت پا تعریف نپوهیگم بس خلمبه دا چی همیش می لبدن گرزی او مایی بیخی دا پاکی دلو حسن نده کری ستا دا دوسته داغ می تروس پا لمن گرزی دا دنیا بلی هری چاری زلت اومندلو بس یو امین دا جانانا چی پتمن گرزی ستا دا ویسال واده پا هیچ وقت که رالند نشوا توا پا چپا دا زما دا گرستا نگرزی پا هرا پتح کی چرک وی دا پردی مبکوری پا خدای چی خوامی دا دی خاوری لطورزه نگرزی او بیادی نو نمجبرا ومرا تا صفا ووایا کستا پزړه کې چره کرکه له حکمنه ګرځي
اوس هم د بندیل علی په تمه وي د کېګما سر تکن د کن د تیګ دمه وي د کېګما غم او خوشالۍ د پیاری کې سر چپه کړم ویخل خوشالۍ ګرځم له غم وي د کېګما زه خو سکندر شاعري په زور نه کوم خامخا چې خوب راشي بې دمه وي د کېګما محمد رحیم سکندر برا وغواړو دته درون هر کالی سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمه نشته ښار کې چې شپېلی غږوم بله خو پلمه نشته خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته مونږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلی سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زبا خپل درانو استاد استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکړم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک کړي
ډې نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او وښ هېڅ خمه داسې ځای نه شته چې یو بوټی غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرله ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په وره کې د خوب وړه ماشوم وپوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه